السلام علیکم سهار مو بخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنۍ غړی سلام پښتون خو اوري نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د اپریل د میاشتې سلورم نیټه او په پښتون خو کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاه سره د خپل همکارانو بوریوال کاکل او اسحاق اميري د سلام پښتون خو په دې خبرونه کې تاسو پر کلی کو په دې غړی کې درته یو شمیر ریپورتونه او سو پندوري سندري لرو او راځي چې په سر کې د بوریوال کاکل نه سات خبر نو واورو
لمړی دا مهم خبرونه سرټکه په خبر پښتونخوا کې د بارانون له کبله لږ شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د هیواد د حالت په اړه یو مهمې غونډې ته وینا کوي او په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې سیمې نیولې دي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژلې دي او یو څلوېښت یې نور ټپي کړی دي د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه ځپل شوې ده چیرې چې څوارلس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپي شوي دي پی ډی ایم په ریپورت کې راغلی چې په کوهستان کې دولس په سواد کې اته په بنو چترال مردان بټګرام کې دوه دوه او په ملکنډ منسیرا دیر او چرسده کې یو یو تن وژل شوی دی په پاکستان کې تیر میاشت هم بارانونو د خیبر پښتونخوا په ګډون د ملک نورو سیمو کې تر یو سلو اتیا زیات کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کوم حکومتي کمیټي نن په خیبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټي د غونډې پر مهال په لوړګ کې احتجاج کوي د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټي کې د قبایلي سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي په جمرود کې هم تیره ورځ د سوي یو غونډې ګډونوال منظور پریدی وویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف د دغه نظام خلاف په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بنديږي تاجران به روچتيږي سیول سوسایټي به روچتيږي او ټول خلکو په یو आवाज وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام د قبایلو نه ختم کړي شي قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي
د یادونې وړ ده چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستلو ته وقف شدل شوی د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربې زم عملیاتو په ورستي پړاو کې 2250 وسلوال وژل دي د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر د یک شنبه پر ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده په بیان کې ادعا شوی چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې ادعاو په خلای کړی دي د پاکستان پوځ د 2014 کال جون میاشتې راهیسې په شمالي افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ارګ کې د همغږي او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي بیګال ارګ په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته ورکونکو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یوې غړې همیرا ساکی بوای په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د شکیدو لپاره ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي
وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانستیم
دوای امنیتی حالت لا خراب شوی او موږ نه یو توانیدل چې ډیرې هغه ژمنې عملی کړو چې د امنیتی وضعیت د شکیدو او د روغ جوړې په برخو کې سوي دي ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به له نړیوالې ټولنې سره د شی حکومتداري او د اداري فساد په ګډون پر مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوالې ټولنې پر هوډ غور وسی په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د لغ وروسته دا چې د اذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې اذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې چې په اذربایجان کې دننه پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته ازري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. اذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوی دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل سوی یو غونډه کې وویل چې د دوی عسکر یو لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان سوی اوربند به عمل وکړي. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا لاغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریته په بس کې جرمني ته اوښتي وو او همالته سمدستي پولیسي نیولې وو. او وروستی خبر د لوبو، ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل سو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکتا کې انګلستان ته له یو په زړه پورې لوبې وروسته په څلور وکټونو ماتې ورکړه او د اتلولي خپله کړه. تر دې وړاندې هم په دې میدان او همدې ورځ د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو د نن ورځې اورنې غړي سلام پختونخوا ته غوږی په روانه غړي کې درته د ریپورتونه لرو. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې نن به د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسۍ دوره کوي او هلته به د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار مخالفت کوي. ولې؟
نو مونږه دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خودی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرتبه د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په روان کال کې به د ټولې قبایلی سیمې به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دوی 20,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړي دي، خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا لري 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
د دفاعي چارو څېړونکي وای د لاهور د ځانمرګي برید نه پاس پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډلو خلاف د کاروي نه ډډه کوي. د دې څه وجه ده؟ د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نور ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع تل کسان چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د بارانونو تر دې دمه د سلويختو نه زیات کسان وژلي او د دغه راز سلويختونه زیاتې زخمیان کړي هم دي او خو شاش پېته کورونه ایبران کړي دي. په دې حق له نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیل سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ایچ چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې 14 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. همدا شان دغه بارانو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه، او په ملکن منسره 400 دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي چې لږ تر لږه 102 کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلي او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکه
په یونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدل چې تاسو به د نن ورځې په نه ساته خبرونو بیلابیلو غړو کې اوري. راځو یو بل ریپورت ته. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ځي، خو فاټه سیاسي اتحاد هم په دې موقع په خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړي او د نورو قبایلی او نیمو قبایلی سیمو مشران او خلکو سلی دکاته کوي چې معلومه دوی د خپل د دغه سیمې لپاره د راتلونکي حیثیت څنګه غواړي. تفصیل د اسرار له مومند رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادې مشر نثار مومند مشالې دوته ویل یا د کمیټا چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي ترڅو یې قبایلی سیمه په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې چې خو د درې ممبران پښتانه هم ندي، نو چې کله پښتونوم نه دي زموږ پر رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټې به زموږ لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ هم دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي. ځکه یوازې نه لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا ایسکی، نو مونږ ته به ترخیتی کارونه راوغځیږي، مونږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړي. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یو ایجنسی دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده، دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندگانو زموږ په خوله جوړه شي. په تاسو په تکاله کې دا اول کمیټې ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې د ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استاذ او مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو درتلونکو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د دې په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استابلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حکم ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه تور کړی شي،
زما دا خیال ہے سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غواړي ځکه چې پور غواړي ته افغانستان دی دی غواړي ته سډیر سډیر زیات مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائی قوتونو دنده شته تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلی ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خود قبایلی سیمو زنی د پارلیمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي ځکه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب ازب عملیات و اخیری مرحله کې د 2500 زیات وسلوال وجلی او د یاد سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول تر لاسه کړي. آی اس پی آر زیاته کړي چې تر سوې ټول سیمې د وسلوالو نه پاک کړي نه وي تر هغه به عملیات روان وي. په دې حق له نور تفصيل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعات و اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب ازب اخیری مرحله کې 2250 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پرته سیمه شوال کې د ضرب ازب اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2250 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب ازب اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادی شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکا، انزرکس او منګړی ته سیمه د عملیاتو پر مهال پاکه کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمه پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د راز وفاقي حکومت وایي چې د خوایلی سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل کورونو ته ستانه کړی شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله سر ته ورسي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1/3 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوی خلک بعد روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکو 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوی خلک خپل سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
تازه با اپریشن شروع کدلو مونگا په 3 دن کې 10 لک آئی ڈی پی دا بنو لکی مروار دی خان او دا لکی ته مونگا راو اتلی اینا باز مونږ سره دا حکومت دا خبره کړی وا چې په 3 مہینه کې دنه نه دا خلکو دا وایي ریسان دا واپس کاوه تقریبا دوا کول اوشول دی آی چې ما دروي زرا کا خاندانو نه واپس کړی دی بل راځي په نارځي ریسان دی پولیټیکل ایجنټ سره هم ملاقات شوی وو هغه مونږ ته ویل چې نو عمر پر ټو ډیټ آی ڈی پی چې دی دا مونږ واپس کوي دای 30000 خاندانو نه په دوا کول کې واپس کړی دی په مو دا امید نه کیږي چې 80000 خاندانو نه خدای دې او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای بالکل دغه خبره نه مونږه مطمئن نه
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسی عمل ولې دومره په قلار روان دی نو نو موړې وایي
په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي کپه دې باندې د کوم مسولونو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامی موجودي و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یو سکیمه کې مې علاقې په کوډي چې دا بیر واپس کی نو پاکو دا ګیلانر دی او د دې هیبریټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې خپل سر خپل کور ویني خپل سر روډ ویني سپټال ویني سکول ویني په دې کې د بیا چار هه وشي کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې عملیات کیږي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات روان دي خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي دا ولی او د دې به څه اثرات وي د دمې نه پس یو ریپورت کې درته اورو په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اړه په ځل نازړه دي د دفاعي چارو څېړونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سم خبر کوي ک په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي ک وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي ک د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په سیر وي نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي
مثال په توګه
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نوولې ډډه کوي په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایر بریګیډیر صاد محمد ویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري
خاخي د اسکاري چې دا ک فوجي عملیاتو شو او دا غیر د عمل راغې یو څه تفریق ورته شو موږ چې کوم تاثیر خور کړي دي هغه به صفر شي او کې دي شي د دې کې نور پټه دغه نه سیاسي استفاده وکي یو خدای غوړي بل دا چې بعضې د چې په دونه داسې دی هغه د سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې د دې هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی بل دا چې هغه دا ګول چې فوج کوم دی باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري دا دې نه غواړي دی وایي چې زموږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغلی به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي
نوموړی زیاتوی په پنجاب کې واکمن ګوند لدې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې بسا سرات وي جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروای و نه شو نو د سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به مخنیوي ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیدل کاته کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي. سیډونکو وای دا ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدود پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي. بلخوا ډان روز پانی و مقاله خبره کړي لیکي چې د لاهور ځانمرګي برید نه پاس د نواز شریف حکومت د پوز لخوا د فشار سره مخ دی. پوز غواړي چې د نور هیواد په سیر په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه د ویلاند د مینه پساوري. د ډان رسپانه په دې مقاله کې راغلی چې په تیر وختونو کې هم په پاکستان کې د ترسره شوی وسلوالو بریدونو نه پاس پوز د نواز شریف د حکومت نه وړاندې شوه او عملیات یې شروع کړي چې حکومت یې بیا مجبورانه تر شا ودرېدلې ده. ورسپانه د مثال په توګه وایي کله چې د کراچۍ په ایرپورټ برید وشو نو پوز د ضربې ازب عملیاتو فیصله وکړه او داسې معلومیږي چې د نواز شریف حکومت تر دغه وخته د عملیاتو شروع کولو نه ډډه کوله. خو چې پوز عملیات شروع کړل حکومت وویل دا عملیات د حکومت په وینا شروع شوې دي. داراز د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پوز مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نه وړاندې د پیښې ځای ته رسیدلې وو چې بیا یې د افغانستان سفر هم وکړو او ویل کېږي چې د ترهګرۍ خلاف قامی پلان یا نېشنل اکشن پلان هم د پوز په خوخه رامنځته شوی چې ټولو ګوندونو په متفقه توګه بیا منظور کړی دی. ورسپانه لیکي د نواز شریف حکومت په قبایلی سیمو کې د ضربې ازب عملیاتو او دا راز د پنجاب نه علاوه په درې وړو صوبو کې د نېشنل اکشن پلان په اړه زیات فکرمن نه و. خو د کله نه چې په لاهور کې ځانمرګي برید شوه پوز وای په پنجاب کې هم عملیات په کار دي. نو داسې ښکاري چې اوس نواز شریف د پوز دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دی. د ورسپانه په وینا کې څه هم په پنجاب کې پولیس او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواکونه د وسلوالو خلاف د کارویانو توان لري. خو مسلم لیگ نواز ګوند ویر لري چې که د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي نو په جواب کې به یې دوی د خطر سره مخ کیږي. نو ځکه په پنجاب کې د عملیاتو په حق لا پزله نازړه دي. خو ورسپانه لیکي چې د نواز شریف حکومت هر څه په خپل کول غواړي او بیا استعداد نه لري چې لوجه یې هر څه د کنټرول نوزي. په موجوده وخت کې ټول ولس په دې نظر دی چې په قبایلی سیمو او نورو درې واړو صوبو کې د وسلوالو خلاف پوز او رینجر ځواکونه عملیات کوي نو په پنجاب کې ولې د دې نه ډډه کیږي. په کار دي چې د امنیت لپاره د هیواد په هر برخه کې بلا امتیاز کاروي وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو سهرنۍ خبرونه اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې د ترتیب مطابق دا وخت تاسو لپاره یو سندره لرو د سلیمان خیل په سلیمان خان په غږ کې راځي چې په غړې وورو. د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا کې د رواني خبرونې نیمایي ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکل ناورو.
د خبر پښتونخوا د کوترتی افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوی ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې نن په خبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړ غږ کې احتجاج کوي. د یادې اتحاد چارواکو د یکشنبه پر ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نشته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربې زب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلی کړی دی. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ار کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بیګال ارګه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرستو ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. په لنجمنه سیمه ناګارو کرباغ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لږ وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر دویم نیټه یو اړخیز اوربند اعلان کړ.
بوریوال کاکل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروستو دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادارې یا اخری کې وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې پکې درته نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم اورو. دی وایر وب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپ وب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
دی وایر وب پاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډیر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس وبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی وای هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون لمخې له یونان دغه هیواد ته استول کیږي. ترکی له دې مخکې هم له خپل خاورې یو شمیر افغانان په زور ایستلی او افغانستان ته یې استولی وو چې په نتیجه کې یې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وي. تفصیل د نوریاس نوری رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افغان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیه ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د ایسایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لکه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دوه میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي.
سازمان
بین الملل از مقامات ترکیه جدا خواسته که اخراج د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې خپل خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي. په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سره هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصول او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د نوریاس نوري ریپورت اوریده. د خبرونه د سلام پښتونخوا ترتیب د سیده چې د کتاب لپاره سندره او غزلونه هم لرو. د وخت د خیال محمد په غږ کې د اندیش شمس القمر د کلام اورو.
ژوند دلار هغه ستور سیدم ته چرته پات شوشنا ز چرته سیدم ته چرته پات شوشنا ز چرته سیدم کور تیار کې کوتا کتر شمل دې چې خپل کور تیار کې کوتا کتر شمل دې چې خپل کور تیار کې کوتا کتر شمل دې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اولنۍ غړی سلام پښتونخوا وړاندې کوو. ورزو یو بل رپورټ ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت دولان دینه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړی دي او اوس پاتې دوه نور هم خرڅوي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بې روزګاره شي، په دغو کې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې حقله تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې ورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکرتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلې شوي نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول په کار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو مونږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو مونږ یو جدوجهد کوو. مونږ دې له یوې هفتې ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې مونږ سره شروع نکړي تاګه نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلل شو پورت قاسم په گیټ کې و مونږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغست دي. دا زموږ د لاسه مخ دي، دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو 1.5 کال یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو هسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چکم هغه مین وجه کاری هغه دی چې د 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې رول دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق حق ورسي؟ بلوچستان چې دن هغه ځان خپل اردان دي،
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1970 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوه د خرڅول لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تور لیست نه د دغه ګوند د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله من دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلي څخه د دغه حزب د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون لمخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل پاړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې یې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 14 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په جنوبي سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته ورغلي وو چې په دولتي چارواکو سربیره په زرګونو ننګرهار میشتو ځوانانو او د کرکټ مینوالو یې په درون استقبال بدرګه وکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد ادي ریپورت کې راکوي چې د ډول څورنۍ په غږ شروع کیږي.
د خراغلاس په مناسبت د ډول دا غږ د جلال آباد ښار له شاهي ماڼۍ څخه راوتلې چرته چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته راغلي ول چې د ننګرهار پر چارواکو او ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربیره د نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازو استقبال کولو. په شاهي ماڼۍ کې له دمي وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د چارواکو په بدرګه پلي د جلال آباد ښار فوټبال سټیډیم ته ورغلل چرته چې په زرګونو تنه د کرکټ مینوال ورټول شوي ول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د ننګرهار میشتو ولسونو په استازیتوب د کرکټ ملي لوبډلې ته د خراغلاس تر څنګ وویل د کرکټ اتلانو د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وویل که ننګرهار د کرکټ ملي ټیم ته لوبغاړي ورکړي نو کرکټ بورډ هم د کرکټ د پیاوړتیا په برخه کې ختیځ زون ته پام وراړولی دی. د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل مشال راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار میشتو له استقبال نه خوښي څرګنده کړه.
ډېر وخت پس یو ځل بیا ننګرهار ته دعوت شو، د خلکو مینه موږ ته زړه وختونه را یاد کړه، خو جزل لا مینه ول زیات شوې دي او د دوی د مینې ډېر ډېره مننه کوم. او ګلونو ماشومانو چې کومه ترانه وویې یقینا چې زموږ احساسات یې را ژوندي کړه.
سره له دې چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړ شوی، خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د ښاروالۍ اړوند د بیسودو پله ته څیرمه 25 جریبه ځمکه د کرکټ د لوبغالي لپاره ونوموله، چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دغه ځمکه به په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا وخت اثر ترسي کی په اخره کې تاسو ته د زیک افریدی او ستایر یونس په غږ کې د سندره وړاندې کوو. د مشال نور خبرونه به دوام لري چې تر ما زیګر شپږو بجو به جاری وي.
میگی مایوسیانه خوری کی خلا گانے خدمی کی مایوسیانه